کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې د یو ساعت د ازادي په چپو کې خبرونه ته ځانګړې شوې دي چې ورسته به زما همکار اسمت ساروان درته وړاندې کړي. دا یادونه باید وکم چې په دې خبرونه کې تر ډېره د افغانستان د اوبو بندونو پر اهمیت باندې غږیږو، چې د پروژې څومره عملي سوي دي، څومره کار غواړي، څومره ګټې لري، افغانستان خلک څه غواړي له حکومت څخه. او په دې اړه به وروسته په خبرونه کې نور واوري. تاسو خپل نظرونه راسره شریکولی سي، خو تر هغه دمخه به زه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. پسر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې، د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په نړۍ کې د جګړې د مسؤلانه ختمېدو په اړه څرګندونې کړې دي، خو د افغانستان نوم یې پکې نه دی اخیستی. په ننګرهار کې چاودنو بیا هم ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه سرغړونه کړې ده. د خبرونو تفصیل، د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په نړۍ کې د جګړې د مسؤلانه ختمېدو په اړه څرګندونې کړې. ولسمشر بایدن پرون په پینټاګون کې د وینا پر مهال پرته لدی چې د افغانستان نوم واخلي، وویل چې په نړۍ کې باید جګړې په مسؤلانه ډول پای ته ورسیږي.
As your commander in chief, I will never hesitate to use
زبستاسو د سر اعلی قومندان په صفت هیڅ کله هم د امریکایانو د حیاتی ګټو او پټول نړۍ کې د خپل متحدانو د دفاع په برخه کې اړتیا پر مهال د زور لکارولو ډډه ونه کړم، خو زه باور لرم چې زور باید ورستی لار وي نه لومړی.
تماوچ ولسمشر بایدن په دې ترګندونو کې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په اړه خبري وکړه. د تیر کال د فبروري د 9 تړون لمخې چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ وسوه، ټاکل شوی و چې امریکایي پوځیان به د 2021 کال تر مې میاشتې پورې په بشپړ ډول افغانستان ووځي، خو د دې وټلو یو شرط د طالبانو له لوري اوربند او القاعده شبکې سره د اړیکو پرې کول و، خو لا هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې هر ورځ د جګړو ډګرونه لا تاو دي. په ننګرهار کې چاودنو بیا هم ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته ویلي چې نن سهار د بهسود ولسوالۍ په رنګ روډ سیمه کې په یو لاسي کراچۍ کې د ځای پر ځای سوي ماین چاودنه سوي چې یو کس پکې وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. د یو بل خبر لمخې د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې هم په یو شخصي موټر کې مقناطیسي ماین چاودلې. د ننګرهار د والي د دفتر د معلوماتو لمخې په دې پیښه کې یو کس وژل شوی او یو بل ټپي دي. دواړو پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د افغانستان د مالیه وزارت وایي د 1400 مالی کال په بودیجه کې د ولسی جرګې ډیری غوښتنو ته پام کړی او دغه جرګه باید ژر تر ژره بودیجه تصویب کړي. د دې وزارت د چارواکو په خبره د بودیجه د نه تصویب یو مهمه مسله چې د دولتي مامورینو او شونکو د معاشونو د لوړوالي خبره وه، د هغې لپاره 1.5 میلیارد افغانۍ په احتیاطي کوډ کې ایښودل سوي دي. خو د ولسی جرګې مالی کمیسیون بیا د بودیجې په دریمه مسوده هم انتقادونه لري. ولسی جرګې پرون چهارشنبه پر یاد بودیجې په عمومي غونډه کې بحث وکړ او د دې جرګې دایمي کمیسیونونو ته دنده وسپارل شوه چې بودیجه په دقت مطالعه او خپل وړاندیزونه په لیکلي ډول د مالی چارو او بودیجې کمیسیون ته وسپاري. ولسی جرګې د شوونکو ټیټ رتبه دولتي مامورینو او سرتیرو معاشاتو له زیاتېدو سربېره 19 موضوعات وړاندیز کړي چې باید بدلون پکې راسي. د افغانستان ولسی جرګې تر اوسه 2 ځله د 14 لمریز مالی کال د بودیجې مسوده رد کړې ده. زموږ غلزه د ریډیو ری د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه سرغړونه کړې او د یورانیم جامد مواد تولید کړي دي. دغه اداره دا خبر داسې مهال ورکوي چې تهران د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر نوي اداري فشارونه زیات کړي چې پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کړي. د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې رئیس رافایل ګروسي د دې ادارې غړو ته د تیرې دوشنبه پر ورځ ویلي چې څارونکو یې تایید کړی چې ایران د اصفهان په اټومي تاسیساتو کې سباندي 3.5 ګرام جامع یورانیم تولید کړی دی. که څه هم دا په دې بڼه غنی سوی دومره زیات یورانیم نه دی، خو له هغو کېدای سي په اټومي وسله کې کار واخیستل سي. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون څخه خپل هیواد په 2013 کال کې وایست او پر تهران یې بیرته بندیزونه ولګول. له هغه راهیسې تهران هم په تدریجي ډول په دغه تړون کې خپلې کړي یو لړ ژمنې تر پښو لاندې کړي دي. په لوړه کچه د یورانیم غني کول یې پیل کړل او هم یې په اټومي تاسیساتو کې پرمختللې سنتریفیوژنونه ناس پاو فعال کړی دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ولسمشر په توګه د دندې تر پیلې دوه وروسته د لمړي ځل لپاره ل خپل چینایي سیال سره پر ټلیفون خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ د خبر پاڼې له مخې بایدن له شي جین پینګ سره په خبرو کې د چین د اقتصادي جبري او غیر عادلانه پالیسیو په هانګ کانګ کې د ځپنې په شینجن ولایت کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونې او د تایوان په ګډون په سیمه کې د چین د ځواک شودنې د زیاتېدونکو اقداماتو په اړه خپل اساسي اندېښنې څرګندې کړې دي. د نړۍ د دوستر اقتصاد لرونکو هیوادونو اړیکې د اقتصادي، سیاسي او بشري حقوقو پر سر د اختلافاتو لامل لډیر مدیرایسي ترنګلې دي. او د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی میرمن یولیا له روسیې جرمنی ته تللې. نو موري پرون له مسکو څخه په یوه الوتکه کې فرانکفورت ته رسیدلې ده. جرمنی ته د هغې د تلو په اړه تر اوسه نور جزئیات نه دي خبر شوي. د خبرونو پای
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
د آزادی پڅپوک د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې پر بندونو خبرې کوو. تازه په نیمروز کې کمال خان بند او په بدخشان کې د شورابک بند چاري بشپړی شوې دي. ورمه ورځ د افغانستان ولسمشر او د هند صدر اعظم په آنلاین ډول په کابل کې د شاتوت بند قرارداد لاسلیک کړ. شاغلی غنی د شاتوت بند اهمیت په اړه وویل دا بند به کابل سیند ته کافي اوبه ورکړي او د شیرازه او سمسورتیا په مرکز به بدل کړي. دا بند به د کابل شاوخوا 2 میلیون وګړو ته پاکي او صحي اوبه برابر کړی. د اوبو د تنظیم ملي اداره وای د دغه بند په جوړیدو څه باندې 2.5 میلیون ډالر لګښت راځي چې د هند لخوا ورکول کیږي او چاري به په شپږو کلونو کې بشپړ شي. شاتوت بند به ونی وی متر لوړ بیا او شپته متر پلانواله به ولري او د یو سلو شپږ څلوېش میلیون متر مکعب اوبو زیرمه کولو ظرفیت بلري. تر دې وړاندې د نیمروز په کمال خان باندې کې د اوبو د زیرمه کولو چارې پیل شوې. کمال خان باندې به افغانستان ته 9 میگا واټ برښنا ورکړي او ورسره به یو سلو څلور اتیا زره هکتار مځکه خړو بکړي. یو شمیر نور واړه بندونه هم جوړ شوي یا پرې کار روان دي. نن په دې خبرونه کې د دغو بندونو پر اهمیت خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د پوهنتون استاد او د علومو اکاډمۍ غړی پوهان بشیر دودیال. د اوبو د تنظیم د ادارې ویندوی شاغلی نظام خپلواک همدارس د اوبو د تنظیم د ملي ادارې مرستيال انجنیر احمد وایس بسیری، ډیپلوم انجنیر خلیل احمد نادم چې د بندونو متخصص دی هم په دې خبرونه کې زموږ ملمد ټول ملمنو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته څو شیبې وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوم چې په مستقیم ډول استودیو ته ټلیفون وکړي او زموږ له درنو ملمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړي. په تیرو کلونو کې د ډیرو افغانانو یو لوی شکایت دا و چې افغانستان ته د نړیوالو میلیارډونو ډالر مرسته راغله خو د بندونو په شان بنیادی کارونه پریونه شول. په هرات کې د سلما بند له جوړیدو وروسته دا په دې وروستیو ورځو کې یو اربیا د څو بندونو د جوړیدو خبرونه اورو. ځینو ته ما اشاره وکړه په دې سریزه کې پر دې سربیره پر نورو کوم بندونو کار روان دی یا پلان په پلان کې دي چې جوړ شي. په دې اړه کلمړی د اوبو د تنظیم د ملي ادارې مرستيال انجنیر احمد وایس بسیری تبصره وکړي. شاغلی بسیری مهرباني نه تخنیکی همکار وای چې بسیری صاحب لا تر اوسه پورې د ټلیفون له لارې وصل نه دی. نو که شاغلی خپلواک نظر څرګند کړي د اوبو د تنظیم د ادارې ویندوی خپلواک صاحب مهرباني.
سلامونه، وخت مو په خیر درنو ملمنو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې اوسئ، افغان دولت د اوبو مدیریت او کنټرول په برخه کې په دې ورسره کلونو کې ډیر جدید او خپل ولسمشر دغه موضوعات لنګدې نه تعقیبوي. اوس مهال د هیواد پر کچه په دولس لوی بندونو باندې کار روان دی چې دغه جملې څخه کمال خان بشپړ شو د شاو ارو ساتنه وسلنه چارې بشپړې شوې دي. همدارنګه د شورابک نه وسلنه چارې بشپړې شوې چې اوس عملاً په هغه سیمه کې د جنریټرونو او توربینونو د نصبولو چارې روانې دي چې دغه د کمال خان په ګډون به دا دوه نور بندونه ډېر ژر ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د دې تر څنګ په څو لویو بندونو باندې کار روان دی، عملاً کجکی بند دی، بخش آباد بند دی، دخنی درې بند دی، د پاشدان بند دی، د مچلغو بند دی، د سراب بند دی، د شفلوغ بند دی، د سلطان بند دی، د دې تر څنګ د فلتونی بند دی، په پکتیکا کې، په روزګان کې د توري بند دی، نو په مختلفو بندونو باندې کار روان دی. او تر څنګ د شل بندونو په پلان کې دي چې د ولسمشری مانی لوپا دا غي تاییدی شوې ده چې په 14 کال کې به یا عملاً چارې بشپړ کیږي. دغه بندونه به هغه د متوازن پراختیا ته په کتو د هیواد په مختلفو ولایتونو کې یې چارې پیل کیږي. د دې سروې او ډیزاین شوې دي، فقط منتظر یو چې بودیجه پاس شي او د دې چارې پیل شي. د دې تر څنګ 24 بندونه دي په پلان کې چې باغ منګه ولسمشری مانی ته وړاندیز کړي دي، نو هغه د هغه تاییدی وروسته به بودیجه منظور کیږي او دغه چارې به هم په نوبت سره په راتلونکو کلونو کې پیل کیږي. د دې تر څنګ د په کابل کې د شاتو تلندر چې خورا ګټور او مهمه پروژه ده د کابل لپاره، دوه ورځې وړاندې په ولسمشری ماڼۍ کې د کار د جریان قرارداد لاسلیک شو د هندوستان هیواد سره. په نورو ډېر لوی پروژو باندې کار روان دی، کانالونه دي، ستراتیژیک کانالونه دي په مختلفو ولایتونو کې، نور واړو متوسط کانالونه دي. د چک ډیمز پروژې دي چې یو نوی پروسه په افغانستان کې د دام ډیره موثره ده، د ځمکې لاندې اوبو پیاوړتیا کې د استنادي او غبینی دیوالونو پروژې دي. د ځمکې لاندې چې موږ واړو سطحي اوبه په ځمکه کې جذب کو تر څو د ځمکې لاندې اوبو سرچینې پیاوړې کو، د دې پروژې تر کار لاندې لرو، خصوصا په کابل کې دي. زه یو چې یادونه کوم چې دغه په نړۍ کې په دې وروستیو کې د اقلیم بدلون له سخت بحران سره مخ ده، یعنی دغه ستونزه ټوله په ټوله نړۍ کې ده، افغانستان خصوصا کابل هم له دې نه خالي نه دی. په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو کچه ښکته تللې ده. په همدې موخه د اوبو ملي ادارې یو شمېر پروژې تر کار لاندې نیولې دي چې هغه د چک ډیمز پروژې دي او همدغه د مصنوعي تغذیې پروژې دي چې د کابل په درې سیمو کې دغه پروژې آغاز مایستي دوره بشپړ شو، خورا ګټوره وه. د سیمې خلک دغې نه راضي دي چې هغه پروژې د دوغاباد، بادامباغ او د عبدالحق په څلور لاره کې دي. یعنی دا په ازمایښتي پروسه بشپړ شوه. دا د ملي د آسیا پراختیا بانک په مرسته باندې دا پروژې تطبیق کیږي. شل نورې همدا پروژې دي چې په روان کال کې به چارې بشپړ کیږي. د مختلفو برخو
کور ودان سلامت اوسې خپلواک صاحب. پوهان صاحب دودیال ښاغلی خپلواک د ځینو پروژو یادونه وکړه او دا سیمالی میږي چې نسبت په خو وختونو ته اوس یو څه بندونو ته توجه زیاته شوې ده. څه فکر کوي تاسو؟ هم له دې سره موافق یاست چې دولت بندونو ته توجه زیاته کړې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو مخکې تاسو ساس تخنیکی همکارانو درنو اوریدم کو خپلواک صاحب او انجینر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. کاملا بالکل اوس مګه د اکاډمیکو بحثونو کې په پوهنتونونو کې په اکاډمی کې مګه د اوبو منابعو ته سخت توجه کړی ده، ځکه چې د اوبو قلت احساس کیږي، کوچکالی کال په کال زیاتیږي او پس دېنه اوبو د یو اقتصادي مادي حیثیت موندلی ده. یعنی یو 45 کاله مخکې اوبه به که چا ته ویلي چې دا اقتصادي ماده ده یا نه ده، چا پرې باندې دومره فکر نه کوو. اوس اوبو مطلقا د اقتصادي مادي حیثیت پیدا کړی ده او دا تړلې ده په سیندونو پورې. موږ په طبیعي منابعو کې د طبیعي منابعو په اقتصاد کې د اوبو په منبع باندې بحث کوو او دا بحثونه باید نور هم جدي کړو. معنا دا ده چې واټر ریسورس زمونږ ستراتیژیک باید شامل شي. او تر ټولو مهمه ده چې موږ د ځمکې د مخ روانې اوبه چې جاري اوبه ورته وایو یا روزمینی اوبه ورته وایو، دا باید موږ مدیریت کړو او په دې کې مطالعات وکړو. ډېره مهمه دا ده چې موږ د خپلې آبیاري حوزې له سره مطالعه کړو. بالکل زه موافق یم چې اوس توجه شوې ده او دا توجه باید موږ وخت کړی وای. او تقریبا وخت یو ځلې د شهید داود خان په وخت کې دې موضوعاتو ته ډېر توجه شوی و. موږ هغه وخت یو څو بندونه جوړ کړ، ډېر کامیابه بندونه، لکه نغلو بند، لکه د سروبي بند، لکه د مایپر بند، دغسې یو شمېر نور بندونه، او دغسې دغه اصلا دغه د کمال خان بند، سلما بند هم په هغه وخت کې هغه لومړني اقتصادي 15 کلنو پلانونو کې شامل وو. متاسفانه دا حوادث او پېښې داسې راغلي چې هغه پلانونه یا فراموش شول یا د جنګو له امله و تطبیق نه شول. په دې ترتیب دا حال دا چې ضرورت نور هم زیات شو او موضوعاتو سره حساسیت لا ژور شو، لا زیات شو. متاسفانه زموږ له فرصتونو د لاسه
ډېره مننه،
یعنی دې ته پخوان توجه وه، موږ دا احساس کړی وه او اوس هم ورته ضرورت ده. بالکل،
بله، ډېره مننه. تاسو دې حساسیت یادونه وکړه. ډیپلوم انجینیر صاحب خلیل احمد نادم دا پښتنه تاسو ته متوجه ده. د بندونو د جوړېدو په برخه کې د افغانستان گاونډیان اندیشنه کله ناکله څرګندوي. دا مسله حقوقي اړخ لري. د گاونډیانو اندیشنه له حقوقي نظره څومره د توجه وړ دي؟
اول خو سلام تاسو جناب صاحبان صاحب، تاسو همکارانو ته، تاسو درنو میلمنو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. تاسو پوهیږئ چې رښتیا هم چې ځینې حقوقي ستونزې شته دي، مثلا د پاکستان سره د کونړ سیند دی، مثلا د هلمند دی، رایروت سیندونه دي، د بالامرغاب سیند دی، د آمو سیند دی، دا سیندونه جنجال شته. اما د حل لار شته دی چې د افغانستان دولت یو ښه پالیسي غوره کړي او د دې هیوادو سره په تماس کې، په همکاري کې تاسې ګډه استفاده دوی کولی شي د سیندونو نه وکړي. اما متوجه دا خبره دا ده چې مثلا ځینې بندونه ته، ځینې رودونه ته اصلا توجه نه سه. مثلا د بالامرغاب رود که تاسو وګورئ، پسلې آمو، پسلې هلمند، کونړ رود، داسې د اوبو ډک رود چې 12 کاله اوبه پکې بهیږي. او ما تر اوسه د دولت د خولې نه دی اوریدلی چې هلته کوم پلان جوړ شوی. الان چې ما په قرغزستان کې په بندونو کې 1900 کار ما کارونه کړي، تحقیقات مې کړي، هلته یو رود په نوم د نارین بند چې 12 بندونه پکې پلان شوي چې جوړ شي. دوه بند برق چې کروپسای او تکتاګول په نامه، دوی 2000 میګاوات برق دواړه بندونه ورکړ، یو 1200 بل 800. الان چې هغه رود د نارین رود او د بالامرغاب رود د شکل د اراضی ته وګوري، اندازه د اوبه، سرعت د اوبه، ټول مشابه اوږدوالی د رود، او بالامرغاب رود دومره ظرفیت لري چې کولای شي دومره یعنی برق تولید کړي، اوبه ذخیره کړي. بل دا چې د اوبه ذخیره کول خو څو ګټورتیا لري. یو دا چې مثلا هلته بر علاوه چې برق راکړي د زراعت دپاره ښه دی، فارم مایداری فارمونو دپاره ډیر ګټور دی، د طبیعت تغییر دپاره ډیر ګټور ثابتېږي.
بله، ډیره زیاته مننه کورودن. شاخل خپلواک، تاسو مخکې د بخشابات او مچلغو، کجکی او سلطان او څو نورو بندونو نمونه واخیستل چې دا هم په پام کې ده چې په دغو بندونو باندې هم کار پیل شي، په ځینو خو کار هم پیل شوی دی. او شاخل نادم دی بالا مرغاب د سین یادونه هم وکړه. دغو بندونو د جوړولو لپاره بودیجه شته او که نشته؟ پیسې به څنګه ورکوي؟ ځکه چې مخکې د افغانستان مرستندوی هیوادونه چې له افغانستان سره مرسته کوي، هغوی څو ځلې داسې ویلي دي چې تر هغو پورې له افغانستان سره په دې برخه کې مرسته نشي کولی تر څو چې افغانستان د اوبو د حق مسأله له خپلو ګاونډیانو سره حل کړي نه وي.
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې اسي، افغانستان د بودیجې اړخه یو څه ستونزې شته. یعنی زمونږ عمده ستونزه د بندونو د اوبو مدیریت په برخه کې عمده ستونزه همدا ده چې څومره پیسې چې اړتیا دي عمره نه لرو. کنا د افغانستان په ټولو لوی سیندونو باندې لوی لوی بندونه موږ سروې ورته کړی ده، په دې باندې به کار پیل کېده. اوس مهال هم دغه په 12 لوی بندونو کې اکثر د افغانستان په خپله بودیجه باندې جوړیږي. د هغې جملې څخه یو د شاتوت للندر باندې چې 2 ورځې وړاندې قرارداد لاسلیک شو، د هغه پیسې هندوستان ورکوي. د شورابک بند جرمنی هیواد ورکوي. د شکاجکی د پی 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 پروګرام لخوا جوړیږي. نور ټول د افغانستان په خپل بودیجه باندې جوړیږي. او د دې ترڅنګ هغه شل بندونه چې په 14 کال کې چارې پیل کیږي، دام د افغان دولت په بودیجه باندې جوړیږي. د بالامرغاب سیند یا د کونړ لوی سیند همدارنګ پنجامو او ځای د هلمند لوی سیند په دی باندې منګ تاسو جریان کې سې څو خوړان دی پولیس مشري مانی کې دی وی اصلي کمپنۍ فروټسکیو سره قرارداد لاسلیک شو چې دا غته په هم نامې لمخه به د افغانستان په لوی سیندونو باندې بندونه جوړیږي چې دا بندونه به د 6000 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت ولري. یعنی هغه سره خبرې روانې دي منګ ورته هغه خپل لیوالتیا باندې
یعنی وسم خبرې روانې دي خبرو تر حدا پوري دا موضوع کوم موافقه لانه د لاسلیک شوه
بس تا دی چې دا خو غټه مساله ده ډېر پیسې غواړي. یعنی منګ د کونړ په سین باندې 15 بندونه موږ په پلان کې کړی څلور بندونه خپل جوړو 15 بند هم پروتیسکو ته وړاندیز کړی دی. د کونړ په سین باندې 15 بندونه جوړیږي دا کله چې پکار شروع کیږي باید 3 میلیارډ ډالر موږ ولرو. پروتیسکو باید هم 3 میلیارډ ډالر ولري چې په دغه ساحه باندې کار شروع کی بندونه. یو 3 میلیارډ ډالر کمی پیسې نه دي بیا داسې وا چې افغانستان چې دا اوس مهال هم د مالی ستونزه لري د پیسو ستونزه لري. بل د دوی وړاندیز د پنجامو او زوا د مرغاب سیند او د کونړ سیند چې په دې باندې دوی لوی بندونه جوړي. یعنی مزمنګ دا خبره تر ډیره ځای مثبت روانه دي. اوس راته وړاندیز هم کړی چې دا چې موږ تاسو سره په دې برخه کې مشترک کار کوو د دې ترڅنګ تاسو د ادارې 160 کسان موږ جذبو چې په داخل د هیواد او یو شمېر بهر د هیواد یا استرالیا یا نور هیوادونو ته واستو ترڅو هغه هلته عملی او تخصص زده کړی وکي. یعنی تر ډیره ساحه مثبت روان یو. ان شاء الله زموږ هیله ده چې هغه په دغه ساحه کې عملاً کار پیل کړي او د کله چې دا کمپنۍ چې یو لوی کمپنۍ ده ډېر امکانات لري کدی په یو ساحه کې کار شروع کړي په افغانستان کې تر ډیره حد د ستونزې حل کیږي.
بله سه ډیره زیاته مننه قدر منو اوردون کو تاسو ته نوبت درکو چې د بندونو په اړه زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنی وکړي د پوهنتون استاد او د علوم اکاډمۍ غړی پوهان بشیر دودیال د اوبو د تنظیم د ادارې ویندوی نظام خپلواک ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم زموږ ملمنه دي. څو شپې وروسته به د ولسی جرګې د تفتیش د کمیسیون غړی شاغلی محمد ابراهیم غشتلې هم را سره ملګری شي. لاندې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوم.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي.
د ټلیفون شمیرې د 0 9 9 2 3 5 4 5 بل شمیره د 0 8 2 5 5 5. د سکایپ له طریق هم لمر سره تماس نیولې شي. رادیو ډاٹ ازادي زموږ د سکایپ پته ده. اوریدونکو له روز ځان راو پیژنې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهربانی.
مولانا اعظم احمد کریم د کندهار ساسره فتماش کې اندر نو مل منو سلامونه وایم. دا دو سیواد هندستان سره ډیره مننه او د پاکستان دښمنی ولې نه په نه غو سره یې ولې د افغانستان سره چې دوی په دوستۍ کې کومک یې مونږ پاکستان د دښمنی کې او دا د امنیت په امنیت له نو څنګه چې په دغه ته وسه ابریدن کې د افغانستان خلک منان دي شمن دي پاکستان نه غواړي په افغانستان کې هندستان یو داسې ولسو د داسې د خیر کار وکړي دی او بو کار وکړي ولس ګټه یې پورته کوي
موږ
ما دا اندېښنه چې
په
دغه کې هم نه چې څه پېښې
صحیح مننه ستاسو اندېښنه بل خپل ملمنو سره شریک کو وګوري چې دوی څه درته وایي. بل ابریدن کې لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو.
سلام علیکم سروان صاحب.
سلامت اوسې مهرباني کوي.
احمد همدر در سره پاړی کا کې د لغمان نه پښتنه مې اول خو سلامونه مې لمنو ته وایم او بیا پښتنه مې ته غږ کوي دغه د وګه مهر کول څه د نور ملکو ته روان دي. آیا دغه مهر کول بل دغه نور پروژو نه ضرور نه دي؟ زما دغه پښتنه ده باید چې په دغه اول کار په دغه سوایو
سای مننه. تاسو وایئ چې تر هر څه مخکې دی توجه دی او بو مهارول او تواړول شي. سید ډیر مننه. بل ملمم اوریدون کایم لرو ځان راو پیژون.
تقدیر الله ما د کلګینا تفسیر
مې
وختل د کلګی د بس کې پښتنه کوم چې د کلګی باندې هم په تسلیم کې صلی الله کار کړي کنه دی.
سای ډیر زیاته مننه. یو بل اوریدونکو مې ماورو بیا به ملبنو ته ور شو مې ربانی کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډیره مننه شیرین جان، منګل یم له خوست ښار نه.
مهرباني منګل صاحب.
دا هغه مول ورونځ په هغه سلامونه ورته وړاندې کوم. او پښتنه مې په دې ډول دا چې په دغه پانتون نه په کومو پروژو کې ګټه اخیستل کیږي، د کومو پروژو لپاره به استعمالیږي؟
صحیح مننه. البته وو ویل شوی مثلا د تازه قرارداد چې شوی دی د کابل کې د بند اوبو د ټراک لپاره، یا د نیمروز د بند د کمال خان هم همداسې یادونه وشو. خیر، اوس به ورشو میلمنو ته. لومړی پوهن صاحب، محمد کریم اندیشنه درلوده چې د بند امنیت به څنګه شي. دوی شاید اشاره دې ته وه چې د هند او پاکستان ترمنځ سیالي ده، نو دا سیالي به سبب شي چې د بند ته چې هند یې اوس جوړوي په افغانستان کې او په کابل کې دې ته ستونزې پیښې شي. څه وایست دوی ته؟
ډېره ښه پوښتنه یې وکړه کریم جان ورور له کندهار نه. او د دې ملي احساس ډېر د قدر وړ دی. موږ نه غواړو چې د اوبو موضوع سیاسي کړو. البته ګاونډیان په لابیګري کې ډېر تکړه دي تر موږ نه. موږ متاسفانه زموږ دولت، موږ د اوبو متخصصین، زموږ ادارات په خارج کې، زموږ د بهرنیو چارو د وزارت نمایندګۍ ضعیفه دي، ناتوانه دي، دې موضوع ته تراوسه پام نه ده کړی. موږ دا موضوع د سیاسي او استخباراتي مسلو نه راجدا کوو، داسې په علمي شکل، په اکاډمیک شکل او په تخصصي شکل سره موږ دا ډېر په دوستانه فضا کې د ضرورتونو له مخې او د نړیوالو قوانینو له مخې دا غواړو چې ګاونډیانو سره مطرح کړو. دا یوازې د کمال خان د بند پاک نه دی، کله د سیم په حق نه نه، بلکې په مجموع کې زمونږ د اوبو د سرچینې خپل داخلي چي دي. نو په تاسو مثال وایم، په دنیا کې د څه څه یو دونه دي چې سندونه نه لري. دا تاسو تقریبا د اوسو یو دونه د څه څه یو دونه چې سند نه لري. د اوسو د ریښ په ته نور سندونه ګاډ دي، یعنی د څو هوادو دی یو هوادو دی بل، او حتی د څلورو هوادونو نه چیرې پور پاک داسې هوادونه شته دي. لاس فیصده سندونه دنیاوالو د بیر او کولنګ په واسطه جوړ کړي، په تخنیکي کار سره لاس فیصده سندونه په ټول دنیا کې جوړ شوي. دا د دې اهمیت ښیي او هر یو خپل مشروع قانوني استفاده ترې نه کوي، دا حق ده. موږ متاسفانه په دې جنګونو کې داسې مصروف پاتې شولو چې ډېر دنیاوالو دا فکر وکړي افغانستان دا اوبه څه کوي. نو ځکه مثلا په خو موږ دا نو له سوي او کلونو کې په هغه چې موږ مطالعه هم کړی وو او یو فیور سره برخه اخیستی وو، موږ 3 میلیونه هکتاره کرنیزه ده او ریبالاندې ابیاري زمکه درلودلې زراعتي، او 3.8 میلیونه هکتاره پاتې ده. هغه وخت کې موږ د ټول زمکه لپاره سندونه کاملا په قوي دلیل سره مهارولې شو. دنیا نړیوال بانک چې باید موږ سره مرسته وکړي، نړیوال بانک اف یو هیڅ څه نه شو ویلای ویلي چې زراعتیز مکلری اوس څومره ورته زارې یو گزاري وای کوي وروره ته یو شهر ته میدونه زراعتیز مکلری نو خدای غریب بس کنه او دا فرصت نورم به شه د لاس وځي. موږ ګمبيري داش زراعت لپاره تخصیص کړی اوس په میدان جوړیږي. خلکو چې دا اوریدل وای کوي نه څه نور څه کوي، خو ته میدان جوړیږي ته خو زراعت په باندې نه کوي. نو دا موږ خپل نیمګړتیا ده، موږ خپل سستی ده. یو خلا بیګری کې سستی است بل دا چې موضوع اساسي سیاسي شو ده. نور ملکونو رقابت زموږه وخت بل دا چې تخصصي برخه کې نور فرصتونه دلاس ورکو. کومه انرژي ته ضرورت خپل ثابت کو، فابریکې ولرو، سړک ولرو، او تر ټولو مشکل دا چې موږ باید دنیاوالو ته وایو چې موږ صحیح ده ذخیروي بندونه ته ضرورت لرو، انحرافي تم، اما هغه ذخیروي بندونه زموږه باعث دي ګرځي چې اوبه ذخیره کړو، دا بیا سیلابونه نه جوړیږي، نو ګاونډیانو دا بیا تاسو ته خطر ملي. پریږدي چې موږ ذخیروي بندونه جوړو، دا به په مدار بیا به موږ ترې استفاده کوو، تاسو هم ترې استفاده کوئ. ډېرې لارې شته دي، معقول دلایل شته دي، خو په دې شرط چې موږ په دغه مذاکرات کې دوی سره کینو، په سړک کې د علمي لحاظ دوی ته قناعت ورکړو. په فعلي حالت کې افغانستان متاسفانه دا توانایي نه لري او نه ملت ورته اجازه ورکړي چې چا سره ګاونډیانو سره بل چا سره د اوبو په سر کوم معامله او قرارداد وکړي. دا فقط هغه وخت کېږي چې موږ تخصصي توانایي قوي اداري ولرو متخصص کادرونه ولرو په وخت دا کار کولای شو د فعل اند پار نش کول یا دا چې موږ ته ډیر ضرور ده چې دا توانایي بل ډیر ژر ترلاسه کو چې نور موږ فرصتونه د لاسه ونو زی دا ډیر ظلم ده لوی خیانت ده د دې خیانت نه باید ځان وساتو
ډیر مننه استاد شغله نادم زموږ جواب ریدون کې همدر صاحب ویل وای د اوبو کنټرول او مهار ته باید تر هر څه مخکې توجه وشي او شاغل خپلواک ویل چې افغانستان دومره ډیره بودیجه نه لري او بهرانیان هم په دې برخه کې ډیره مرسته نه کوي ستاسو په نظر چاره څه ده باید څه وشي
ډیر مننه د ورور چې دا سوال کړی دی خبره دا ده چې ظرفیت پیدا کیږي اوس دا گاونډي وادونه سره باید یو کانفرنس جوړ شي د دوی سره دا مسله مطرح شي چې دا اوبه صحیح ده چې مونږ ذخیره کوو هم افغانستان یو غرنۍ هواد دی زراعتي مزکه کدوې احصایه ولري دوی ته معلومیږي چې څومره مونږ مزکه لرو او څومره اوبه ذخیره کیدای شي یعنی دا اوبه چې ذخیره شي په هغه اندازه د گاونډي وادو ته پارم هم در مفید دی کولای شي چې سرمایه گذاری یا پانګونه جذب کی په افغانستان کې اته ده گاونډیان څخه استفاده وکي دا ډیره مشکل کار نه دی او بندونه چې افغانستان کې جوړی کی خبره دا ده چې مونږ ریګو ټیګي او ټول په د بندورو په شاوخوا کې لرو مونږ ته ارزان ته مې مثلا تاسو وګورئ په اروپایي هیوادونو کې چې دوی ته مثلا ریګو ټیګي ضرورت دي د کیلومترو دا مسافه دوی ته وی چې تاسو چې دوی دا آماده کې اما په افغانستان کې دا ټول مسائل دغه دي او بل دا چې مونږ تاسو یو واپیکا په نامه یو اداره درو چې بن جوړولو اداره او په مربوط وزارت انرژي او هغه واپیکا اداره په ټاپه ولاړ دی او دا اداره د بن جوړولو اداره باید دا فعال کی مثلا په خوا یو مشاور ته دوی 15000 ډالر ورکول د خارج وراويسته چې دغه وکید د ډاکټر د کریزې په وخت کې دا پیشنهاد هغه وخت ما کړی تاسو کولی د ګاونډي وادو څخه مثلا تاجکستان ازبکستان قرغیزستان چې دوی په دغه کې ډیر تجربه لري دوی څخه خه متخصصین دوات کې ډیر پارزان اته $15 او تاسو کولی دا واپیکا فعال کړئ دغه ترڅنګ دوی د تجربې نه تخنیکی خلک بوروزوي او انجینران ته تجربه ورکوي او دغه اداره فعال کوي ډیر بارزان تمام شي
بله ډیره زیاته مننه زموږ بل میلمه د ولسی جرګې د تفتیش د کمیسیون غړی شاغل محمد ابراهیم قشتلې هم د شیبه د ټلیفون لاري را سره دی ورتار کله و وکیل صاحب په ورسته ورزو کې په ولسی جرګه کې د بودیجې په سر تاوده بحثونه او جنجالونه او آیا په بودیجې کې د بندونو برخې ته څومره توجه شوې ده په دې مهم بحث کړی دی چې لازمه یا په کافی اندازه پیسې د بندونو لپاره اختصاص شوی دی او کنه
نیکه هیله سلامونه درنو میلمنو ته او تاسو ته ټول اوریدونکو ته بله موږ په بودیجې کې په کافی اندازه باندې دی وګو برېښنا وزارت او د ادارې لپاره پیسې لرو تقریبا د بودیجې وزمه مخې ته د 1400 کار لپاره منګه ولس میلیارډ افغاني شاوخوا بودیجه ګوخه کړی ده او د دې ترڅنګ منګه د انکشاف ملي چې د دوی ځینې پروژې یوې مختولي ځینې بندونه یوې جوړوي یوې ته هم منګه بودیجه ور کړی ده د یوې بودیجه هغه بودیجه دغه بودیجه سره یو ځای کې د رغه ته پیمانه بودیجه منګه ورته ګوخه کړی ده د دې بودیجې سره کېدلای شي په غټه پیمانه بندونه جوړیږي چک بندونه جوړیږي متوسط بندونه جوړیږي لکه څنګه چې ویان صاحب اشاره ورته وکړه په راتلونکي کال کې موږ ډیر زیات بندونه جوړېدلای شي او ډیزاینونه ډیر بندونه د ډیزاینو لاندې دي او ډیر بندونه به ان شاء الله تعالی کارونه به بش پړی
ډیره زیاته مننه شاغله خپلواک د اوبو د تنظیم د ادارې وایند زموږ شو اوریدون کې له بغلان ټلیفون کړی او دی ګل د کلګي بند پښتنه کوله چې آیا دا مهم په نظر کې دی چې کار پری وکي او بل وکیل صاحب غشتلی وویل چې 10 میلیارډ افغانۍ بوریجې د بندونو لپاره اختصاص کړي د په بوریجې کې دا پیسې کافی دي
دا د کلیکی بند پاړه زه غواړم یو څو موضوعات ته مسلسل اشاره وکم.
مهرباني.
یو د کلیکی بند نن سهار مو د اکبر بارګزای چې د بغلان ولایت والی دی د اوبو ملي ادارې مقام تر اغلی او هغه سره د کلیکی بند او د اجمیر د تحقیقات او پروژې او یو شمیر چک ډیمز پروژې چې باید په هغه ولایت کې تطبیق شي پمدی اړه مو والی سره راوخته او سره باسمو کوي او د بغلان سندیزی حوضې رئیس ته وظیفه ورکړل شو ترڅو دغه سیمو ته ورشي او ورته سروې شروع کړي او مسله هیله ده د دوی پوښتنه جواب شوي د کلیکی بند په اړه. دویم د مخکې استاد اشاره وکړه دغه ته چې د زمکو اندازه څومره وا اوس د زمکو خړوبول لپاره څومره شي یعنی اړتیا د عمر کار نه دی شوی یا کار نه کیږي. ما مخکې یادونه وکړه په لوی بندونو باندې کار روان دی یعنی دا اکثر یې د اوبو بندونه دي نو کمال خان بشپړ شو کمال خان د یو سلو څلور اویا زره هکتار کرنیز زمکه به خړوبي د نیمروز ټول هغه خړې دښتې چې مخکې باندې پرتی وي دا بازارونیږي او دنه به په زرګونو هیوادوالو ته د کار زمينه مسید کیږي. همدارنګه کجکی دی پښتون دی د مچلغو باندې په کابل کې دا دی د شاوارو چارې بشپړې دي دام کرنیز زمکه خړوبوي او په څنګه شاتوت لندر دی چې څلور زره هکتار کرنیز زمکه خړوبول ورتیا لري په ستراتیژیکو کانالونو کار روان دی په لغمان کې شاهي کانال دی په هلمند کې نهر سراج دی زمینداور کانال دی د کمال خان خپل کانالونه دي د دومره کار روان دی چې بیساره یعنی په شل کلونو کې دومره کار نو لکه اوس چې په دې یو کال کې یا په تیرو پنځه کلو کې دومره کار د اوبو په برخه کې شوی دی. زه وایم زما په نظر چې په سل کاله کې به دومره کار نه و شوی چې په دې څلور کلو کې کار شوی او روان دي. بل د انجینر صاحب د واپیکا د ریاست یادونه وکړه یو چې د مخکې د اوبو انرژي وزارت او بيدغه وزارت په دوه برخو تقسیم شو د اوبو ملي اداره شو د انرژي د خدماتو اداره شو ټول اوب چې د کرنې وزارت سره وي د کابل شاروالۍ سره وي واپیکار یا سچم کار کو په دې برخه کې یا د کول او پراختیا وزارت کار کو دغه ټول اوب راغله د اوبو ملي ادارې ته یعنی یو درس شو خواله چې شه د یو مشخص درس دی دوی پلان پالیسی او عملن په پروژو باندې کار کوي او د ملي پراختیا شرکت یو شمیر پروژې بیا ورکی چې هغه په کار کې یو دولتي شرکت دی امکانات ډیر لري دا چې خارجي شاهي شرکتونو ته ورکو خدای چې خپل دولتي شرکت یو افغانان ته کې مصروف وي یو خارجي په دې برخه کې د اوبو ملي ادارې کې کار نه کوي ټول افغان انجینران دي مسلکي خلک دي هغه لوړ ماشونه چې خارجانو ته ورکول دا په کم اندازه افغانانو ته ورکی او ډیر خلک مصروف دي په دې برخه کې د مهمه خبره دا ده چې د اوبو مشخص درس معلوم شو کتا سو د ازادي رادیو د دغه خبرونه لپاره پروسه کال تیر کال یو کس راغښتونه بیا بم سلوري دارو پنځه دارو ته زنګ وه خو یو اداره مشخصه معلومه ده چې دغه اداره د اوبو کنټرول کوي او درس معلوم دي دا څومره غټه لاس راوړل نه ده. بل د بودیجی مسله ده د بودیجی مسله وکیل سره یادونه وکړه د اوبو ملي ادارې مالی وزارت او ولسی جرګې سره مشترکه ناستې په دې برخه کې وکړې ولس میلیارډ افغانۍ موږ ته ځانګړي شوې دي هله مودا ده چې په دغه بودیجه کې هم دا پیسې پاس شي. ما یادونه وکړه چې په شل بندونو باندې په 14 کال کې کار شروع کیږي داغه جملې څخه دغه بند هغه بندونه په همدې بودیجه کې دي نورې پروژې دي د چک ډیمز د کانالونو د کاریزونو د سینادیو غبینی دیوالونو چې د هیواد په ټولو ولسوالیو کې یعنی فکر وکړه دا اوس عملاً د هیواد په ټولو ولسوالیو کې داسې ولسوالۍ دي مشخص کې څوک چالت د اوبو ملي ادارې یو پروژه نشته حتمان به پروژه غټه پروژه بم وي وړه پروژه بم وي او د چګډن پروژه به ضرورت دی یعنی دا کم کار دی کم کار شوه دی په پنځه راتلونکو پنځه کلونو کې به تاسو وګورئ چې دغه سطح څومره لوړیږي یعنی څومره کار په دغه برخه کې کیږي. اراده موجوده ده حکومت خپل ولسمشر یعنی دغه مسایل لنګدې نه ساري او ډونرانو سره خبرې روانې دي د یو استرالیایي کمپنۍ چې د نړۍ په سطح ډیره قوي کمپنۍ ده فروټسکیو تاسو د پاړه معلومات لري دا غیر راجل بول چې خپل عملا رئیس کابل ترازی او تباهم نامه حاصل کوي بیا پاغه باندې مطالعه شروع کوي بیا وړاندیز کوي چې موږ بستا سیو سولوشن لپاره تخنیکی کسان ونی سو دا به بورسونه کې بهرنۍ هیوادونو ته ولي ګدا وړه خبره نه ده په دومره بداسې یو هیواد چې دا خپل ده یو ولسی ده پولاندی پیدا کیږي عمل تلویږي عمل ته مړکیږي خپل ژوند له لاس ورکړي. هغه راځي ستا په هیواد کې د سلما بند په $300 میلیونه جوړي، د هغې تر څنګ د شاتو زلندر په $268 میلیونه قرارداد لاسلیک کړي. دا ساده خبره نه ده، دا چې اداره اراده موجوده نه وي، خلک نه وي، دا څنګه کیدای شي؟
بله ډېره مننه کوروان خپلواک صاحب. انجینیر صاحب نادم، نن سبا بلکې لا ډېرو کلونو راهیسې په افغانستان کې د وچکالي مسله ډېره جدي ده. سږ کال هم ویل کېږي چې ورښتونه ډېر کم دي، او په مجموع کې دا ټوله سیمه له وچکالۍ سره مخامخ ده. د همالیا او د هندوکش یخچالونه وایي په اوبو کېدو دي. تاسې د نورو هیوادونو تجربه هم لرئ، له وچکالۍ سره نور په څه ډول مبارزه کوي او افغانان باید څه وکړي ورسره؟
تاسو پوهیږئ چې مثلا ښه استفاده د اوبونه، مناسب استفاده د اوبونه دا ګټه کوي چې مثلا ذخیره دغه شي. بل دا چې مثلا په خارو کې تاسو وګورئ، ما پیشنهاد دا چې مثلا شاروالی د کابل دغه پرځای چې سړکونه دغه کې قیویزي کې دغه پرځای د تیګونو د خښتو نه استفاده وکړي، لکه نورو مملکتونو چې دا اوبه چې مثلا ورخ کیږي دا راسان دغه مزکی لاین ته دغه شي. بل دا چې مثلا د څخلو اوبو لپاره دوی کولای شي د پایپ لاینونو استفاده وکړي، مثلا د پنشیر د رود نه د سیند نه کولای شي چې بګرام ته کابل ته اوبه د پپلان له لارې راوړي چې خلک استفاده وکړي. نو دا د بندونو جوړول دا ډېر ګټه رسي دې ته، پدې چې دا اقلیم اقلیم ته تغیر ورکوي. مثلا ما ولیدل چې په قرغیزستان کې دغه بندونه چې ډېر غټه ذخیره و چې حتی پر دغه باندې پر اقلیم باندې تاثیر کړی و چې کولای شو چې تبخیر له لارې برته اورخ وشي. دا افغانستان خو دا ډېر امکانات دې ته لري چې غرنۍ واده انشاءالله چې دا بندونه جوړ شي، زه مطمئن یم چې انشاءالله دا مشکل د اوبو به حل شي. بل مشکل چې په افغانستان کې ستا په قانون کې دا سپتیک چاګان کې جوړیږي چې دا ټول اوبه ککړ کړي دي، او دا ډېر خطرناک دی. او دا اداره اوبو اداره کولای شي چې د کابل شاوري سره په تفاهم سره د کانالیزاسیون په برخه کې دوی یو هغه وکی یو تصمیم ته ورسیږي چې دا سپتیک چاګان باید چې د کنټرول شي، او یو کانالیزون لالال دی وکول شي چې د فاضلا بل ځای ته ورسي، او دغه بیا تصفیه شي. د تصفیه اوبو څخه بیا دوباره دوی استفاده کولای شي. تاسو وګورئ اروپایي هیوادو کې نور هیوادو کې دوی د په اصطلاح د اوبه ریسایکل کیږي، دوباره تصفیه کیږي، دوباره استفاده نه ځینې کیږي.
بله بله ډیره مننه کوروان خپلواک صاحب، تاسو دا خبرې په یاد لري، ورسته به تاسو ځواب ورکړي. خو پوهان صاحب، انجینیر صاحب نادم دی پایپ لاین خبره وکړه، اوس که چیرته له پنشیر نه کابل یا پروان ته کانال جوړیږي د اوبو، څومره به ګرانه تمامیږي؟ څومره اوبه به تبخیر کیږي، ضایع کیږي به؟ او که پایپ لاین تیر شي نو شاید کمی اوبه ضایع شي یا هیڅ ضایع هم نشي، اما څومره به د افغانستان لپاره دا وارداره تمام شي؟ قیمت به ډیر لوړ نه وي؟
بله بله، اوبو ذخیره کول، د اوبو ساتل، د اوبو نه استفاده کول هغه اقتصادي اړخ ډیر مهم ده. پایپ لاین تیرول یا د څاګانو جوړول د ډنډونو کنه په پاکستان په دې ځکه غرنی تالابونه ورته ډیر زیات جوړ کړی، یو یو د ځمکې لاندې اوبو په ذخیره باندې ډیر مثبت تاثیر کوي. په ایران کې ټاورز او یو لوی ډنډه ده. د افغانستان خاوره خوشبختانه نفوس پذیره ده، خصوصا د افغانستان شاوخوا. کومه او څه دی اوبو زیرمی ولرو څو وړ باندې نه زیر زمینی اوبو ذخیره کیږي. پایپ لاین بر علاوه دغه سیستم کې یې دغه ډیر ارزانه تمامیږي، د لیننګ سرکاري وای دی اوبو زیات کمیږي، اما لوی منطقې نه تر بلې منطقې پورې اوبه ډېرې شي انتقالېدلی شي. دا ټول هغه لارې دي، اما چاره نشته تر څو مصرف باندې ونه کو نه کیږي. او څومره چې وخت پرې باندې مصرف وکړو تدابیر ونیسو، عمره دې آینده مصارف کمیږي، اوبه کال پاک کمیږي، ارزش اوچتیږي، ورښتونه شاید وروسته د څو کلونو نه وچکالیګانې تکراریږي، خصوصا افغانستان او ایران
په دغه یو ځای کې دا چې د ایران جنوب برخه البته او افغانستان نیم افغانستان پرته د مرکزی مرتفع سیمونه د باران د خلاص سره مخامخ ده. موږ نه درته په بعضی وختونو کې 300 میلی متر بارندګی لرو. دا ټول هغه ګواښونه دي چې موږ دې ته متوجه کړي چې د موجوده منابعونه ازمي استفاده وکړو. خوشبختانه دغه یخچالونه د هندوکش د غره دغه د واورو ذخایر چې داسې دوامداره یا په پسردي کې زیات اوړي کې کم دا چې رابهیږي موږ دې ته باید متوجه وشو چې دغه د اوبو د چارج کول دغه دوه عملیې چې یو د بل معکوسې دي دا په یو اقتصادي مصرف سره به وي خو اما ګټه ډېره زیاته ده. د دې لپاره علاوه موږ متاسفانه د اکویفرونه داسې دي چې په مختلفو ارتفاعاتو کې دي د ځمکې لاندې دا هم د ماتېدو وړ دي که موږ د دغه د زیرزمیني اوبو ذخیره په پام کې ونه ساتو دا تعمیراتو ته ودانیو د ټولو باندې بیا بد تاثیر کوي. بیا مصارف تر دې نه هم اضافه کیږي که موږ همداسې د اوبو را ایستلو ته دوام ورکړو دا شاید د تعمیرونو د غورځېدو باعث وي. همداوس هم نښې ښکاري بعضې دیوالونو کې درزونه پیدا شوي دا د برېښنا پایي چې وګوره یو شمېرې کږې شوي دي کورونو کې داسې د هغه پایې کږې شوي دي. دا ټول د ځمکې لاندې هغه دي چې هغه تخلیه شوي دي د ډېرې زیاتې استفادې له امله. دا یوه ډېره جدي موضوع ده. اوس که موږ د اوبو زیرمه کولو د مصرف څخه هم کېدای شو بله ورځ به دا ټول تعمیرونه مجبور یاستو چې یا جوړ کړو یا به رانولړېږي بیا به انسانی طرفات هم وي. نو اقتصادي اړخ خامخا مهمه ده. اما یو شی بس عرض وکړمه هغه دا خبره ده چې موږ کولی شو دا توانایي لرو امکانات شته د علمي لحاظه دا امکانات شته چې اوبه برابرې کړو حتی په ډېر بده وچکالۍ کې هم موږ دا امکانات
آزادی راډیو د آزادی په څپو کې خبرونه ده. دا خبرونه د افغانستان اوبو او بندونو ته ځانګړې ده. د پوهنتون استاد او د علومو اکاډمۍ غړی پوهاند بشیر دودیال د اوبو د تنظیم د ادارې ویندوی نظام خپلواک د ولسی جرګې د تفتیش د کمیسیون غړی محمد ابراهیم غشتلی او د بندونو متخصص ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم زموږ ملمان دي. ښاغلی غشتلی مخکې انجینیر صاحب نادم وویل چې بهتره ده چې ښاروالي د اسفالت یا قیر سړکونو په ځای د خښتو یا د تیژو سړکونه جوړ کړي. په ډیرو اروپایي هیوادونو کې هم همدا کار کیږي که چیرته له تیژو نه استفاده وشي څومره ډیرو خلکو ته به کار پیدا شي. په دې هند او پاکستان کې به تاسو لیدلی وي چې سلګونه کسان به په یوه واړه سړک باندې اخته وي کار به کوي تیږې به ورته متوي کار هم ورته پیدا شوی وي. او له بلې خوا دوی وایي چې دا کار به د دې سبب کیږي چې اوبه زیرمه شي د ځمکې لاندې زیرمه شي او تبخیر نه شي. څه وایس په دې اړه فکر کوئ چې ښاروالي دا کار کولی شي او باید وي کې او که څنګه؟
بله موږ په افغانستان کې چون د افغانستان غرنیز هیواد دا د غرونو کافي اندازه باندې د تیګو زیرمه لري نو دوی کولی شي د تیګو سرکونه په صحیح توګه باندې جوړ کړي او د دغه نه استفاده وکړي. د دغه زیرمونه د یو طرف نه به خلکو ته کار پیدا شي او د بل طرف نه به په ډېره ټیټه بیه باندې موږ سرکونه ولرو او په دغه نسبت د قیر سرک ته د تیږې سرک عمر هم زیات وي او د اوبو هغه کوم مسلکی نگانا سکم اوبو پات کیږي هغه هم د موږ لپاره لکه څنګه چې نادیم صاحب ویلې هغه به هم وي. نو دغه د افغانستان لکه څنګه چې غرنی دی هیواد ده او د تیګو زیرمه هم لري دغه د افغانستان لپاره ډېر ښه ثابتېدلی شي. دوه مرازم د لکه څنګه چې خپلواک صاحب ویلې واقعیان دغه ادارې کې ظرفیت پیدا شوی ده او دغه ادارې ډېر زیات کار کړی ده. دغه اداره کې داسې ظرفیت پیدا شوی ده چې په دغه شلو کلونو کې دغه ظرفیت نو پیدا شوی، ډیر زیات بندونه جوړ کړ او ډیر زیات بندونه باندې دا اوس کاروان ده. پنځه کلن پلان لري او دغه پنځه کلن پلان یې ما مطالعه کړی ده چې په زرګونو بندونه دي، چک بندونه دي، متوسط بندونه دي، او د دې تر څنګ غټ غټ بندونو ډیزاینونه روان دي او اوس د مطالعې لاندې دي ځینې بندونه. نو دغه اداره کولای شي چې د افغانستان لپاره ډیر مؤثر تمام شي. موږ د ولسي جرګې لخوانه د دوی سره لکه څنګه چې دوی ویلي چې دغه بودیجه پاتې شي، باید په دغه پیسې پاتې شي په بودیجه کې. موږ د ولسي جرګې وکیل صاحبان د دوی سره همکار یو، د ټولو ولسونو په نمایندګۍ باندې ډاډ ورکوو، ولسونو ته ډاډ ورکوو چې دوی ته به چې هر څومره کېدلی چې دوی ته زیاته بودیجه ورکړو تر څو دغه اوبو مدیریت شي او خلکو ته ګټه ورسي.
ډېره مننه ښاغلی غشتلی. شاغله خپلواک مخکې انجینر صاحب نادم ځینې وړاندیزونه درلودل د سپټیک څاګانو څخه رانیولې تر پایپلاین او د ښاروالي له لورې د تیګو او خښتو نه استفادې پورې. تاسو ادارې یا کومې بلې ادارې په کابل کې ځینې کندې کیندلې دي چې اوبه زیرمه شي، دا هم د اوبو د زیرمه کولو لپاره یا د ځمکې لاندې د اوبو د زیرمه کېدو لپاره؟ البته که په دې اړه هم تبصره وکړئ او د ښاغلي نادم د وړاندیزونو په اړه.
سلسل جواب وایم، یو ښاروالۍ سره د اوبو ملي اداره عملاً کار کوي. یو څه ډیره مهمه خبره ده، د ولس همکاري په ټولو برخو کې، که هر اداره ده، که هر وزارت ده، که بل برخه ده، په ټولو نه کې، خصوصا بیا زمنګ ادارې سره د اوبو ملي ادارې سره باید ډیره ښه رابطه ولري. ول څه شي کوي؟ کابل کې مونږ ورته وایو چې تاسو دغه د فاضله موادو څاګانې چې دي، دا چې کله وباسي د دې د غولې نه ساتي، دا یې کانکریټ کوي چې څو د دې په واسطه دا هغه جذب نشي، په ځمکه لاندې اوبه خراب نشي. دوی دغه پریږدي، یعنی نه کانکریټ ای، یا خو بیا بل ځای ته ځي، هلته دکان مخه کې چې ساده هغه کانکریټ ای، مخه هغه سطح کانکریټ ای، نه پریږدي چې د سرکونو اوبه چې راځي ویلو ته چلته جذب شي، هم به د ځمکه لاندې اوبه قوي شي، یعنی سرچینې هم به د سرکونو نه خرابېږي ځکه قیر د اوبو مقاومت نه لري، هم به سرکونه روغ پاتې، هم به د اوبو سرچینې پیاوړي. بل دی راشي خپل څاګانې د هغه رقم چې مونږ ورته وایو هغه رقم دی جوړ کی، اوبه به نه خرابېږي، دا یو ګټه. بل دوی هغه یلی خو د دې سره سره چې د یلی کانکریټ کوي دا ساته، بیا هغه د کور اشغال پلاستیکونه بل بل ار شې راوړي پر یاله کې اچي، کله چې په یاله کې واچي یو کانکریټ کړي چک اوبه تنه جذبېږي په ځمکه کې، بل دا پلاستیکونه مچي یاله بندي اوبه باران وخت راوړي، نو کابل ښار نه سمندر جوړي. بیا خلک نیوکه کوي چې ولا عدالته پلاني اداره کار نه کوي، حکومت جمن نه لغن تعهد نه لري کار نه کوي، یعنی مشکل وګوره په کوم ځای کې ده.
دا مسله خو سیده، لیکن خپلواک صاحب ادي اقل پغو سیمو کې هغه شارګي او هغه مينو کې چې تازه جوړی شي یا تازه جوړی شي ودي، پغو کې د کانالیزیشن امکانات نشته، پغو کې یعنی څوک یو خارګي جوړوي مکلف شي چې باید حتما کانالیزیشن هم ولري، کله شي په قیمت یو څه زیات تمام شي، لیکن ورو ورو به دغه سي په ټولو ساحو کې کانالیزیشن جوړ شي او دا وب لزای کېدو وشغورل سي.
دې تر اعظم افغانستان په کابل کې د کانالیزیشن یو شرکت دی، هغه د دې مسولیت لري، یعنی دا دنده د هغه ده چې په کابل کې په کانالیزیشن باندې کار وکړي، بلکې په ټول افغانستان کې. یو بل هغه خبره کوم چې اړتیا نشته چې د خښتو سرکونه د تیګو سرکونه جوړ شي، صرف د سرکونو د ویالو هغه سطح دی نه کانکریټ ادارې. یو بل استاد ویل چې جذبي څاګانې، ما اول کې یادونه وکړه چې د اوبو ملي اداره د کابل په درې برخو کې د آسیا فرختي بانک سره په مالی مرسته د کابل په درې برخو کې د بادام باغ، دوغابات او د چا عبدالحق سلور لار ده، په دې ځایونو کې آزمایښتي څاګانې وستلې دي، اوبه الته سطحي اوبه په ځمکه کې جذبوي، تر څو هغه څاګانې چې په سل مترو کې اوبه ورکي هغه باید په اتیا پنځوس کې اوبه ورکي. دغه پروسه تکمیل شوې ده، ازمایښتي مثبته نتیجه ورکړې، موږ دوه میاشتې بعد خلکو سره خبرې کړې، د سیمې هغه ډېر راضي دي. همدغه پروده ازمایښتي و عملي چارې شل نورې پروژې د کابل په مختلفو برخو کې شروع کیږي، څوارلسم کال کې
چې د دې دا یو خورا ګټوره او مثبته چاره ده. بل د دې ترڅنګ په کابل کې موږ د باران او واورې اوبه باران او واوره چې په بامونو وریږي مخکې به داسې یو کار کېده چې کله به باران وشو واوره به شو هغه اوبه به راغلي په سړکونو ته یا به هغه ساحې چې سیمنټ دي خلکو به همدلته واوره اچوله. موږ ورته یو سیستم جوړ کړی همدغه د واورې او باران اوبه د بامونو نه په ځمکه کې جذبو. دا یو ډېره مؤثره طریقه ده چې دې سره به د ځمکې لاندې اوبو سرچینې پیاوړې کېږي. دا معمولا د اوبو ملي ادارې په انګړ کې او زموږ مربوط چې کوم ریاستونه دي د هغې په انګړونو کې مو دا چاره عملي کړې ده. چاره مثبته ده. ټولو دولتي ادارو شخصي ادارو ته مو وړاندیز کړی خپل پلان هم ورسره شریک کړی. کم مصرف پرې راځي خو نتیجه خورا ګټوره ده. دا کار هم شوی دی. د دې ترڅنګ مو هغه غیر الکولي مشروبات چې تولیدي غټ شرکتونه چې هغوی ډېرې اوبه باسي کابل کې هغوی سره ته مو یو پلان باندې کار کړی. دوی سره مو ناستې کړې دي. مشترکه جمهوري ریاست سره مو دا طرحه شریکه کړې ده چې هغوی باید د کابل نه وویستل شي لرې ولایتونو ته لاړ شي. مثلا یو غټ شرکت دی په کابل کې اوبه تولیدوي دا وړي په بامیانو کې خرڅوي. موږ څه وایو ته لاړ شه په بامیانو کې اوبه تولید ته په بامیانو کې خرچ کړه. په ننګرهار کې تولید کا په ننګرهار کې خرچ کړه. بل ډیر په قسم پاغه ولایتونو دی چې دی ورته انتقال کو چې ډیر اوبه لري سطحي اوبه یا د ځمکې لاندې لکه کاپیسا شو پروان شو پنجشیر شو بامیان شو یا نور ولایتونو چې اوبه سطح په کې لوړه ده هلته انتقال وو. د دې ترڅنګ د اقتصاد وزارت سره خبره کړې ده چې دوی کله جواز ورکوي دغه شرکتونو ته ځکه د جواز هغه اقتصاد وزارت ورکوي چې د اوبو ملي ادارې سره باید په همغږۍ جواز ورکول شي. کابل کې اوس مال د شرکتونو جوازونه بند دي. یعنې موږ هیچا ته جواز نه ورکوو ځکه شرکتونو به حد زیات شوي په دې باندې کار کوو چې دا باید انتقال کو نورو ولایتونو ته. نو جواز هم بند دی. وروستۍ خبره دا ده چې یعنی زمونږ هیوادوال چې په کومه نوې طریقه چې په نړۍ کې کاریږي هغه که د سرکونو اوبه په ویلو کې جذبول دي که د بامونو اوبه په جذبول دي که جذبي څاګان دي که هره طریقه ده چې زمونږ هیوادوالې فکر کوي د اوبو ملي ادارې هلته عملاً کار کړی او اوس پروژې موجودې دي.
بله ډېره مننه استاد دودیال. فکر کوم چې ښاغلی خپلواک هغه خبرې وکړي چې فکر کوم چې تاسو غوښتل وی کی چې په څه شکل سره کولی شو او بل ځای کېدو وساتو زیرمې کو که څه پی زیاتوي صرف یو دقیقه وخت لرو مهرباني.
غواړم د افغانستان نجیب ملت ته یو پیغام واورم ستاسو رادیو له لارې. ډېر قدرمنو ولسونو خلکو درنو دغه جنګونو شدت په خپله د دې معنا لري چې افغانستان خپلو اوبو ته متوجه شوی ده او د اوبو مدیریت کولو ته ملا تړلې او یو ستراتیژي ورته جوړه کړې ده. نو اوس چې موږ دغه بندونه جوړو دغه څه اوبه چې اوس سپما کوو او لرو یې دا تاسو باور وکړئ چې د همدغو شهیدانو د وینو په بدل کې دي چې دغو وختونو کې جنګونو څومره زور اخیسته ده. نو دی اخته پام وکړه د بل خوانه ز د مربوطه ادارات ته داسې پیشنهاد درم چې دا د اوبو د صرفجوی په خاطر د اوبو مصرفونکو باندې مالیات ولګوي. موږ ډیر موټر شیوګانې همامونه او ډیر داسې لرو چې اوبه ډیر زیات مصرفي. ما میتر ورته نه ده لګولی. دغه میتر لګول په خپله یوه صرفجوی ته دوی مجبوروي. د دې په مقابل کې دولت ته مجبور دي چې د اوبو صرفیه ورکړي لکه برق غوندې. د بل خوانه موږ که چیرې وزارت زراعت قطري آبیاري چې د ډېر اوبو مصرف کېدو مخه نیسي که دغه طریقې هم موږ په زراعت کې په مالدارۍ کې په دې کې دغه شیونه کار واخلو انشاءالله موږ به په اوبو کې یو څه صرفجویي هم کړي. نو پیشنهاد مې دا ده ټولې دغه تخنیکي او تخصصي.
بله سلامت اوسئ. فکر کوم چې په دې موضوع ډېرې خبرې کېدای شي. په راتلونکو خپرونو کې به بیا هم پی خبرې وکړو. د پوهنتون استاد او د علومو اکاډمۍ غړي پوهان بشیر دودیال د اوبو د تنظیم د ادارې ویندوی، نظام خپلواک د ولسي جرګې د تفتیش د کمیسیون غړي محمد ابراهیم غشتری او ډیپلوم انجینیر خلیل احمد عادم چې د بندونو متخصص دی. له ټولو څخه مننه. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې خپرونه مو واورېده او بیا مو ټلیفونونه وکړل.
دا وطن زما وطن دا وطن زما وطن دا وطن زما وطن دا وطن زما وطن زما وطن مشکلی تر هر چا وطن وطن زموج موره زموج ده بابا کوره پزړونو کې مزورې پوینا کې مشورې پزړونو کې مزورې پوینا کې مشورې پر هر تمو چکورې زما دستور.